کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استوديو ته مزه فریبا ظاهر له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو په چین کې د افغانستان د سولې اړوند د غونډې ځنډیدل دي. تمام د غونډه د دوشنبه په ورځ جوړه سي. دوستانو د دې خبرونې په لړ کې به نور راپورونه هم واوري، خو تر هڅه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اجمل انت خاورو.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د حقانی د شبکې یو مهم قمندان قاری برهان وژل شوی. د روسیې، چین، امریکا د متحده ایالاتو او پاکستان استازو موافقه وکړه چې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو یوازینۍ لار خبري اترې دي. او د عراق د بشري حقونو یو څارونکي خبر ورکړی چې په پلازمینه بغداد او د عراق په جنوبي ښارونو کې په پرونیو مظاهرو کې څلیرویشت تنه وژل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د حقانی شبکې یو مهم قمندان قاری برهان ووژل شو. د دفاع وزارت په وینا قاری برهان د جمهوریت روغتون مخې ته د تروریستي حملې طرح و. د کابل ښار د صدارت پر چوک 2013 میلادي کال کې د جنوري په 20مه په بمبي چاودنه کې تر 300 زیات وګړي وژل شوي او یا ټپیان شوي وو. د ملي دفاع وزارت په بیان کې چې پرون خپور شو ویل شوي چې قاری برهان د لوګر په محمد عقی ولسوالۍ کې ووژل شو. په عملیاتو کې یو شمېر عرب او پاکستاني وسلوال هم وژل شوي دي. په لوګر کې ولایتي چارواکو هم د قاری برهان په نوم د وسلوالو د یو قمندان د وژل کېدو ادعا کړې. د دفاع وزارت په وینا قاری برهان په لوګر کې د وسلوالو طالبانو د پوځي کمیسیون مشري هم کول او په غزنی او لوګر کې د القاعده شبکې د انتحاریانو او نورو ترهګرو د فعالیت زمینه برابروله. د روسیې، چین، د امریکا او پاکستان استازو موافقه وکړه چې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو یوازینۍ لار خبرې اترې دي. دوی پرون په ماسکو کې غونډه وکړه او پر دې ټینګار وکړ چې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ بیا د سولې خبرې شروع شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په لومړیو کې له طالبانو سره د امریکایي پلاوي خبرې لغوه کړې وې. د دا پرېکړه د کابل په ششترک سیمه کې د طالبانو د یو ځان وژونکي برید په ځواب کې کړې. په دې حمله کې د لسو ملکیانو سربیره یو امریکایي او یو رومانیایي سرتېری وژل شوی وو. مسکو په داسې حال کې پرون د افغانستان په اړه د غونډې کوربه و چې تمه ده دا اونۍ د چین په پلازمینه پیکینګ کې د طالبانو په ګډون بین الافغاني غونډه وشي. افغان ولسمشر ویلي دا چې طالبانو رهبران د پاکستان په خاوره کې آزاد فعالیت کوي د تاسف وړ دی. د ارګ خبر پاڼې په حواله ولسمشر محمد اشرف غنی دا خبر پرون د اذربایجان په پلازمینه باکو کې د پاکستان د ولسمشر سره په کتنه کې کړې ده. دواړو ولسمشرانو د غیر منسلک هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره اذربایجان ته تللي وو. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر مارک اسپر وایي چې د ناټو تړون غړي هیوادونه په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت ته بشپړ تعهد لري. د ناټو د غړو هیوادونو او د هغوی شریکانو دفاع وزیران پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه راټول شوي وو. تر غونډې وروسته د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په خبري غونډه کې وویل
The Resolute Support Mission in Afghanistan continues to build the capabilities of the
قاتم لاټر ماموریت به د افغانستان د ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو روزنه ته دوام ورکړي. واضح هدف چې د ناتو غړي بشپړ تعهد لري د غوښ پراتر ماموریت ته زموږ د هدف ته چې ترهګر بیا هیڅ کله دا وسنه لري چې د افغانستان زموږ پر خاوره برید وکړي. مارکس پر زیاته کړ چې ټول لوري موافق کول شي د هدف ته رسیدو تر ټولو غوره لار په افغانستان کې سیاسي جوړجاړ دی. لاسادې رډیونه خبرونه وایي. د عراق د بشري حقونو یو څارونکي خبر ورکړی چې په پلازمینه بغداد او د عراق په جنوبي ښارونو کې په پرونیو مظاهرو کې څلیرویشت تنه وژل شوي. تر دې مخکې په عراق کې څو اونۍ سر په سر مظاهرې وې چې په هغو کې د چارواکو په وینا 155 کسان وژل شوي وو. مظاهره چیانو د اداري فساد، بیکاری او د ابتدایي خدماتو د ترلاسه کولو په هدف اعتراضونه پیل کړي. د عراق د بشري حقونو کمیسیون وایي په بغداد کې 8 تنه وژل شوي. د عراق امنیتي سرچینې وایي چې په دوی کې 5 تنو د دې لپاره ژوند له لاسه ورکړی چې وخت کې بهاونکي ګاز ډبې پرې لګېدلې. ځینو رپورټونه وایي چې پولیسو د مظاهره کوونکو د خورېدو لپاره هوایي ډزې کړې او په ځینو رپورټونو کې ویل شوي چې پولیسو د مظاهره چیانو پر ضد له ځپونکو اقداماتو کار اخیستی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي هیواد به یې د ناروې د یو تبه په اړه ژر پریکړه وکړي چې وی بخي کنه. په مسکو کې محکمې یو 3-6 کلن نارویژي په جاسوسۍ مجرم پیژندلی. محکمې د اپریل په 14 د بندو دروازو تر شا دا کس په 14 کاله بند محکوم کړ، خو په خپل فرودبرګ چې پخوا د ناروې او روسیې پر پوله مفتش شو خپل جرم نه دی منلی. برګ چې اوس تقاعد کړی دی له روسیې غوښتي چې پرېږدي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون په یوه خبري غونډه کې ویل دا موضوع څېړو او په اړه به یې زر تر زره پریکړه وکړو. لاوروف دا خبره وروسته تر هغې وکړه چې د ناروې د بهرنیو چارو له وزیر سره یې وکتل. او د سربیا حکومت د ایروایشیا له اقتصادي ټولنې سره چې روسیې مشره کې وي د آزاد تجارت موافقه وکړه. سربیا ته اروپایي ټولنې په مقرر ډول خبرداری ورکړی و چې دا کار دی نه کوي. دا موافقه د سربیا صدراعظم انا برنابیتس پرون په مسکو کې لاسلیک کړه. نوې موافقه به د سربیا او روسیې، بلاروس او قزاقستان د آزاد تجارت د توافق ځای ونیسي. د روسیې د صدراعظم دفتر پرون په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې دا موافقه به له سربیا سره مرسته وکړي چې د ایروایشیا د اقتصادي ټولنې له نورو غړو سره سوداګري کې د ګمرکي محصول له درکه پیسې وسپموي.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. د خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان د سولې په اړه د چین غونډه چې تمه وه د 2 اکتوبر 2023 نیټه وسی ځنډیدلې ده. د سولې د عالي شورا مرستیال حاجی دین محمد چې د غونډې تور بلل سوی وای
ځینې کسان وایي چې شاید دوه ورځې پس وي، خو دقیق معلومات نشته، خو معنا دا ده چې اوس د خپل وخت نه ځنډیدلې.
د غونډه څومره مهم وه او ځنډیدلې څه پایلې لرلی سي؟ د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقي ازادي راډیو ته وویل
چین حکومت دولت ډېر تاثیر ګذار ده. په دې معنی چې دوی زموږ په همسا ملک باندې ډېر مؤثر او تاثیر ګذار ده. حتی داسې هم ویل کېږي چې چین هم دغه هېوادونو له جمهوري ده چې تر یو اندازې پورې د طالبانو حامی ده.
په نړیوالو مسایلو کې به دا واوري چې امریکا د سوریې ختیځ ته وسلې او ځواکونه لیږي. که وخت و نو راپورونه هم درته لرو. د خبرونې په دوهم نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام اوریدلی سي. دا خبرونه مو تر یوې بجې ده. دوستانو اساتی رادیو ته شر اخلاص ورزو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د سولې په اړه د چین غونډه چې تمه وه د 2 اکتوبر 2023 نیټه وسی ځنډیدلې ده. د سولې عالي شورا مرستیال حاجی دین محمد چې د غونډې تور بلل سوی وایي دوی ته ویل سوي چې غونډه تر نامعلومې نیټې ځنډول سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت وایي په یوه مناسب وخت کې به د پیکینګ غونډې ته د یوه پلاوي نوملړ د چین له حکومت سره شریک کړي. امید ظهیر مال په دې اړه راپور لري چې همدا اوس سره د کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کاشه دی. ظهیر مال صاحب، خبرونې ته شرق لی.
سلام فربا جان، تاسو اوریدونکو دا اتمه وچې د افغانستان د سولې پاړه د چین په پیکینګ کې دراتونکو دوشنبه په ورځ چې د اکتوبر 28 نیټه کې د افغانستان د سولې پاړه بین الافغاني غونډه وشي، خو اوس سرچینی وایي چې دا ناست تر نامعلوم نیټې ځنډیدلې ده. د سولې علي شورا مرستیال حاجی دین محمد چې د پیکینګ غونډې ته وربلل شوی وو ازادي رادیو ته وویل چې معلومات ورته رسیدلي چې دا ناست ځنډول شوی ده. خغلی دین محمد وویل د غونډې د ځنډیدو علت روښانه دی، خو هغه معلومات چې دته رسیدلی خی چې په مسکو کې د 13 ورځې غونډې په اوږدو کې غوښتنه شوې چې دا ناسته دې وځنډول شي.
موږ ته اطلاعات داسې راغلي دي چې د پیکینګ غونډه وځنډېده. ځینې کسان وایي چې شاید دوه ورځې پس وي، خو دقیق معلومات نشته، خو معنا دا ده چې اوس د خپل وخت نه ځنډېدلې. غوښتنه دا وه چې خبر د نتایجو نه وروسته دا غونډه شي، اعلان شي، بیا دا غونډه وشي، خو هغه بیا نړۍ ورسره ونه منله.
په ورته وخت کې پخوانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان چې دا هم تمه ده د پیکینګ په غونډه کې ګډون وکړي ازادي رادیو ته وویل چې دا ناسته د 100 ونیو لپاره ځنډول شوې ده. دی وایي کېدای شي د چین ناسته د جمهوري ریاست د ټاکنو د پایلو له اعلان وروسته جوړه شي. دی وایي د سولې د کمیټې له یوې هوکړې وروسته دا غونډه د افغانانو ترمنځ یو ډیالوګ دی چې د نورو مذاکراتو د پایل لپاره زمینه برابروي.
تا زمینات بیشتر هموار کنه برای گفتگوهای بعدی.
داسې راپورونه هم شته چې د دې غونډې د ځنډیدو په اړه غوښتنه د افغانستان د حکومت لخوا نه شوې ده، خو تر اوسه رسمي سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. بل لور ته بیا د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د افغانستان حکومت به د چین په غونډه کې د ګډون کوونکي پلاوي نوملاړ په یو مناسب فرصت کې د چین له حکومت سره شریک کړي. بله فریبا جانې،
ډېر مننه کوم. امید ظهیر ماسب دوستانو و موردل چې د افغانستان د سولې په اړه د چین غونډه ځنډیدلې ده، د معلومات ده چې څه وخت به بیا پیلېږي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال بیا وایي چې افغان حکومت ته پکار ده چې په چین کې د افغان سولې په تړاو جوړېدونکې غونډې لپاره قافلې جوړې نه کړي، بلکې په محدود شمېر هغه کسان وټاکي چې ښه لابي کولای شي. محمد اسف صدیقي وایي دا غونډه ډېره مهمه ده، ځکه چین د طالبانو په ملاتړ هیواد پاکستان خپل اغېز لري او پرېکړې هم د افغان سولې په برخه کې اغېز نسبته د لایسی. له شغل صدیقی سره زموږ همکار نسیم شفق مرکه کړي او په سر کې ورڅخه د دې غونډې د اهمیت پاړه پښتنه کړي ده.
چین حکومت دولت ډیر تاثیر گذار ده، په دمو نه چې دوی یمن په امسته ملک باندې ډیر مؤثر او تاثیر گذار ده. حتی دا چې هم ملکی چې چین هم دا هواجونو له جمهور چې تر یو اندازې پورې د طالبانو حامی ده، نو دا په دمو نه غوښتنه به د چین دولت او حکومت نه مولسته مداده چې موږ سره په دغه پروسه کې صادقانه همکاري وکړي او امیدوار ده چې دغه پروسه صادقانه وشي.
بله صدیقي صاحب او بخی ستاسو نظر د افغانستان نه چکم پلاوی زید حکومت او د سیاسيونو ګډ پلاوی دغه پلاوی جوړښت او ترکیب باید څه ډول وي؟
نو غوښتنه د افغانستان د ټول سیاسيونو د دغه بیا خاص د افغانستان دولت د غوښتنه ده چې فقط په ټولو او ډیپلوماټیک اور یوازې مونږ کولای شو چې ترکیب حیات په طرف مقابل متوجه شو چې څومره کسان معرفتي او د دې په څنګ کې دغه موضوع غوښتنه مو دوی نه ده چې د قافلې نه جوړي، دا پرېږدي چې دا کوم قوم پورې لري، کوم موضوع پورې لري. مونږ ټول افغانان یو، د دې وطن بچیانو، دا وطن په مونږ حق لري. هغه کدرونه د معرفي چې دوی ښه لابي کولای شي هم د چین حکومت سره او د دې په څنګ کې طالبانو سره دوی ودې ته وادار کړي چې د سولې پروسه کې موږ سره همکار وسی او بل افغاني سره وکي. نو غوښتنه به د افغانستان دولت مدا ده چې دغه مطبوعاتي خبري او دغه فیسبوکي خبري نوکه د پرېږدي، یوازې هغه وړ کسان باندې فکر چې واقعا تاثیر گذاري او ول زوی استقبال وکي.
بله صدیقي صاحب،
یوازې قافله تر جوړي.
بله صدیقي صاحب، د امریکا د جمهور رئیس لخوا د سولې خبري اترې یا د سولې پروسه د یو څه مودې لپاره وزن دی دا لغوه سو، اوس چې دغه پروسه بیرته شروع کیږي شرایط او دغه فضا څومره مناسبه ده او ستاسو نظر دوا درې هغه مهم پوینټونه یا مهم ټکي چې دی هغه څه دي چې باید په مجموع کې هم د افغانستان او هم د سیمه او هم د نړیوال لخوا هغه باندې تمرکز وشي؟
زه فکر کوم چې امریکایان اوس دته ارسه وایي چې په افغانستان کې د جنگ ادامه د دې په کار کې د دې تاوان ده، ورته لپاره چې دوی مخالفین د دې جنگ نه دوی شو استفاده کوي د خپل ځان لپاره او د دې په څنګ کې د ټرمپ انتخابات راتلونکي دا د ټرمپ هم مجبور مکلف ده چې خپل ولسته حداقل یو څه باید وښيي چې په افغانستان کې د سولې په مورد باندې دومره پرمختګ شوی ده او د دې په څنګ کې ما غوښتنه د ټول سیاسيونو د افغانستان حکومت نه مداده چې په دې اساس وخت کې ټوب موږ سره ده، موږ څنګه وکولای شو خلا دی وکړو او الله سره یو کو د افغانستان د بدبختی دغه جنگ د خاتمې لپاره نور دغه نیو کده تخریب سره هیڅ کو څنګه وکولای شو جامع جهانی او خاصا ایالات متحده امریکا ته اړ کو چې په افغانستان کې موږ سره صادقانه همکاري د سره پاره وکړو.
د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقي وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 9 بجو پر منځنۍ صفه د ولس شپرنوي او د اف ام پر 3.5 صفه په ټول افغانستان کې صافه وځي اوریدلې سي. اوس په لنجي صفه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په هیواد کې د لبنیاتو د تولید ظرفیت څه باندې 1.9 میلیونو لیټرو ته لوړ شوی. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو لبنیاتو کې ډېره برخه شیدې جوړوي.
د افغانستان تقریبا بالا 1.9 میلیون لیټر.
د افغانستان د مالی وزارت مرستیال ویان عبدالله درمان وایي د کورنی تولیداتو په زیاتېدو سره له ګاونډیو هیوادونو څخه د لبنیاتو د وارداتو کچه 3% راټیټه شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي د پاکستانی کارکوونکو د کمښت له امله په ورځني ډول له 1500 کانټینرو سوداګریزو توکو څخه یوازې 300 افغانستان ته انتقالیږي. د دې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې د توکو په لېږد کې ځنډ له 13 ورځو راهیسې رامنځته شوی چې له امله یې افغان سوداګرو ته هره ورځ نږدې $10,000 زیان رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې تازه ولسمشر غني د اتمه اسلاک غورزنګ د غړي هیوادونو د 13 غونډې په سنډه کې له خپل پاکستانی سیال سره په کتنه کې ویلي اوس د دې وخت را رسیدلې سو ستونزې په فرصت بدلی شي او ډیر تمرکز د سیمې په نخلولو وي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ شل پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ سلویخت پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 490 افغانۍ.
ناجیه صفید خبرونه کوم چې اقتصادي خبرونه یو ورول دوستانو تاسو کولی سي چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم اول ولې نه یوازې دا بلکې نور راپورونه تحلیلونه او خبرونه هم لوستلای سي او کولای سي چې زموږ خبرونه هلته په ژوندې بڼه واوري پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس ورسې وی نړیوالې مسلې ته امریکا وړي چې د سوریې ختیځ ته نور ځواکونه او پوځي وسایل واستوي. د دې موضوع د تفصیل لپاره سم سره د سر په استودیو کې د ترانسپ خبرونه ته شرح
مننه.
که تاسو دا وښیئ امریکا د سوریې کومې سیمې ته په ځانګړي ډول غوړي چیز وکونه واستوي؟
فریباجان اول خو دا وایم چې د امریکا دفاع وزیر مایک اسپر هغه راپورونه تایید کړل چې پر اساس یې ویل شوی دا هیواد د سوریې ختیځ ته تازه دمه ځواکونه لیشي. مخکې دا ډول راپورونه خبره شوی او دوی ویل چې هدف دا دی دغه ځواکونه د استولو چې دا سیمه د داعش یا اسلامي دولت د سختریزې ډلې له خطره وژغوري او ورڅخه ویسي. اسپر ویلی چې له تازه دمو ځواکونو سره به زغرګاډي او احتمالا ټانکونه هم ملوي. اسپر دا خبره پرون جمعه په بروکسل کې وکړه. د ویل چې په سوریه کې امریکایي ځواکونه به محدود حضور ولري او هدف به دا وي چې د داعش وسلوال د تیلو تصفیه ځایونو ته یا چانځایونو ته لاره پیدا نه کړي. دا هم ویل چې د داعش د ځپلو د کمپاین په دوهم پړاو کې به تمرکز د هغوی د مالي سرچینو په بندولو باندې وي. د امریکا دفاع وزیر دا هم ویل چې د امریکا محدود حضور به لا پیاوړی کړي.
بله، ترانس د امریکا دفاع وزیر د استول کېدونکو ځواکونو د شمیر په اړه څه ویلي دي کنه؟
تر یوه حده پرې په دې اړه نظر څرګند کړی دی. خبرې کړي دي د ویلي دي چې د دې میکانیزه ځواک شمیر به 200 تنو ته ورسی شي، خو دقیق ونه ویل چې څومره 200 څخه له سلو رانیولې تر زرو پورې، نو دقیق نه دی ویلي چې څومره. خو دې ته مو باید پام وي چې امریکا په سوریه کې د ترکیې پولې ته له نږدې سیمو څخه شاوخوا 1000 پوځیان ایستلي دي. په همدغو سیمو کې به چې امریکا خپل پوځیان ورڅخه ایستلي دي روسي پوځیان ګاز مکوي. په دې سیمو کې پخوا امریکایي ځواکونه د کوردو ځواکونو سره یو ځای ګاز مکوله.
بله، ډېر زیاته مننه کوم دوستان. و امر دل چې د امریکا متحده ایالات غواړي چې د سوریې ختیځ ته نور ځواکونه او پوځي وسایل واستوي. په دې اړه نور تازه راپورونه او تحلیلونه کولای شي چې د ازادي رادیو په خبرونو کې تاسو ته موږ درته خبرو کوو. تاسو اوریدلی سي کولای شي د ازادي رادیو ویب سایټ ته هم ولاړ سي او د سیمې او نړۍ په اړه تازه راپورونه واوري. ویل ولې پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org.
ازادي رادیو ته غوښونې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ورزو د کابل چاپ ورځپاڼو ته وبرو چې دغه ورځپاڼو پر کومو مسایلو باندې تبصرې او مقالې لیکلې دي. ناجی صافی دغه ورځپاڼې لوستې دي او غټ ټکي راوړوي.
ویسا ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی د ولسمشریزو انتخاباتو نتایجو ته څومره هیله کیدای شي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي انتخابات وشول خو د جعل تصویر او تقلب تور داغ د انتخاباتو له لمنې پاک نه شو. د سر مقاله لیکونکي په خبره دا چې اوس له 800 زیاتې رایې باطلې اعلانېږي د دې معنا دا ده چې تقلب شوی، خو باید دا معلومه شي چې دا تقلب چا کړی او ولس باید پوه شي چې حقیقت څه دی. په سر مقاله کې راغلي که دغو درغلیو سره سره د انتخاباتو نتایج اعلان شي، دغه نتایج به چا ته د منلو نه وي او کړکېچ به لا پسې زیات شي. خو د سر مقالې لیکوال بیا پوښتنه مطرح کړې چې د دغه بحران مسؤول به څوک وي. ځواب یې روښانه ګڼي او لیکي دا انتخابات چې د کوم حکومت په مدیریت ترسره شول، بې له شکه چې هر نوع مسؤلیت هم همدې حکومت ته رجې کیږي. د سر مقالې په پای کې لیکل شوي که چیرې ماضي ته ولاړ شو چې باید هم ولاړ شو، موږ ته خو یې ځواب مثبت نه ښکاري او که تېره سناریو تکرار شي، بې له شکه د ولس 15 کاله نور به هم ځای شي او دا به په خپله یوه لویه تراژیدي وي. هیواد دولتي ورځپاڼې تر دې سر لیک لاندې خپله مقاله پیل کړې ده. د روسیې، چین او پاکستان ناوړې هڅې وړاندې په سر مقاله کې راغلي. روسیه، چین او پاکستان هڅه کوي چې یو ځلې بیا په مسکو کې د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړي. سر مقاله لیکونکي لیکي دې ته هغوی په افغانستان کې د سولې پر سر د بحث او خبرو نوم ورکړی، خو په اصل کې هغوی ټول په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول له افغان ځواکونو سره د ترهګرۍ پر ضد د امریکا او ناټو د پوځي ماموریت مخالفت کوي. د سر مقالې د لیکوال په باور دا لوري په ټول وڅ هڅه کوي چې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونه ژر له افغانستانه ووزي، چې افغان حکومت کاواکه شي، طالب ترهګریزو بریدونو ته زور ورکړي او د ترهګرۍ په ملاتړ بیا افغان حکومت ته ستونزې جوړې کړي. د سر مقالې لیکونکي په وینا د دې هڅې پایله ډېره خطرناکه او آن د سیمې او نړۍ پر زیان ده، ځکه ترهګري په پاکستان کې لا پیاوړې شوې او د افغانستان تر څنګ یې سیمې او نړۍ ته ګواښ پېښ کړی. د سر مقالې په پای کې راغلي د سولې تر انوال لاندې دا ډول غونډې د افغانانو له ګډون پرته کومه پایله نه لري او دا ډول غونډې یوازې او یوازې د امتیاز غوښتنې او له افغان حکومت سره د هر ډول پوځي، سیاسي او اقتصادي ملاتړ د مخنیوي لپاره دي، نه د سولې لپاره. او دنیا ورځپاڼې خپل سر مقاله بیا په دې کرښو پیل کړي. په تېره اونۍ کې د سولې خبرې اترې وړاندې په سر مقاله کې راغلي د روسیې، پاکستان، امریکا او چین استازیو د جمعې په ورځ د افغانستان د سولې په تړاو خبرې وکړې. د سر مقالې لیکوال د افغان چارواکو په حواله لیکي د سولې لپاره د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو دا هڅې ګټورې دي او کولای شي چې افغانستان یوې بنسټیزې سولې ته ورسوي.
سیاسدی رادیو اوری دوستانو، اوس به ورسو نورستان ولایت. د نورستان مرکز پارون کې بزګران د لوګانو له سژنې حاصل خوښ دي، وایي چې د تیرو کلونو پرتله یې حاصل ورکړی او ښه بازار لري. د دې موضوع تفصیل زموږ همکار روح الله انوری راکوي.
د نورستان د مرکز پارون اوسیدونکي وایي پخوای د لوګانو فصلونو سره زیاته خواري کوله، خو حاصل به یې کم و. خو اوس ورسره د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست لخوا د شوو همکاریو په برکت یې د لوګانو کښتونو د پخوا په پرتله زیات حاصل ورکړی. حمیدالله او محمد اسف وایي
دهقانان یا کروندګران چې داسې خاص معلومات نه لرل، اوس چې د ساحوي مکتب دلته ایجاد شو او د هغې لخوا نه موږ ته معلومات، تخمونه اچول، بیا ځمکه آماده کول او اوبو کول او سره شیندل او نور ټول په اړخونو کې هغوی معلومات راک، هغوی نه وروسته بیا اوس حاصلات د مخکني په نسبت ډېر ښه دي.
په خوښ مې واړه واړه کچالان ونه خرڅېدل، خپل کور دپاره مې کفایت نه کول. اوس چې کوم دي د زراعت د طرف نه کوم کچال تخم را کړی موږ ته.
دوی وایي له دې وړاندې هم الوګان کرل خو بازار ته د وستلو او خرڅولو نه و. خو سږ کال له هر کلی په ټنونو الوګان کونړ او ننګرهار ته وړل کیږي. عمران او شاکر الله وایي
اوس ډېر ښه بازار پیدا شوی دی، اوس چې سړی خلک چې پټینه الوګان وباسي او سمدستي ورته ګاډي ولاړې او خریدار ورته ولاړې او هغې وړي.
د دې کلي کې تقریبا 3-6 پای یا سالو شش پای پوری حکتا خرطول ده پر لیگ دور کیگی.
بزگران وی که حکومت ورسرا ده کرکیلی پا برخه کی ده اسری وسایلو مرست وکری او دوی پری خپل زمک هواری کری نستون زی بای کمی او حاصلات بای نور هم زید شی.
پا کارولو وقتی منگ طول پا لاسونو کارو پا خالی لاس او اشتولو وقتی پا لاس پا خالی لاس او زمانی وقت یخ موسمی او زمانی لاسون خرابیگی د خورې د لاسه خور خرابای
که حاصلات لاسه راغلی ده خو د دې په استولو کې زمونږه ستونزه شته چې لاسون نه کار اخلو او یخنی می خاص کر منی ټیم کې نمنګه زراعت ریاست نه هله مند یو دا ارزو لرو چې د کچالانو او دالوګانو استولو د پاره مونږ ته چې کوم وسایل ضرورت دي هغه وسایل تجهیزولو کې را سره مرسته وکړي.
په نورستان کې د کرنې او مالداری رئیس عبدالوهاب نسیمی ازادي راډیو ته وویل دوی بزګرانو سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کړي او په برکت د ځمکو حاصلات زیات شوي.
عامه پوهاوی کې د کرنې ریاست ډېر لاسته راوړنه لري او دا لړۍ دوام لري انشاءالله چې دا ستونزې به په راتلونکي کې بیا نه وي. یو دغه د خپلو زراعتي محصولاتو د بازار ته نه وړاندې کول او نه یې د دې نه د یو تجارتي توکي په صفت باندې استفاده کوله.
هغه وایي نورستاني بزګران او دهقانان د کرنیزو عصري وسایلو څخه محروم دي او دوی هڅه کوي چې یادو بزګرانو ته دغه اسانتیاوي برابرې کړي.
دا هغه بزګران دي چې په ټول د کلونو کې دیو هیڅ کله د ماشین آلاتو څخه استفاده نه ده کړې، خاصتا د کرنیزو ماشین آلاتو څخه. د نیک مرغه همدغه تیر کال د کرنې وزارت مونږ ته درې اراده تراکتورونه راولېږل چې دغه درې اراده تراکتورونه مونږ همدې بزګرانو ته په ډېر ارزانه قیمت مونږ دوی ته په اجاره ورکړل. سږ کال تقریبا یو اندازې بزګرانو مشکلات مونږ حل کړي دي. فراتون کې به هم دې لړۍ ته ادامه ورکړو او ان شاء الله نور ماشین آلات به هم مونږ دې سیمې ته راوړو.
د یادونې وړ ده چې په نورستان کې ځمکې کمې دي او هغه هم ټولې د غرونو په لمنو کې آبادی شوي چې اکثره هواری نه دي او دوی اړ دي چې هر بوټي ته په لاسونو اوبه ورسوي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
دوستانو لکه چې مخکې مو واورېدل، تر شنه آسمان لاندې پروګرام هر شنبه د دوو بجو تر څلورو بجو پورې خپرېږي چې نن یوه ورځ ده. او نن په نننی پروګرام کې به د مسکو او چین او همداراز په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په اړه چې د افغانستان په اړه درلودې په دې اړه بحث ولرو. او دغه راز په دوهمه برخه کې، په دوهم ساعت کې به د واکسیناسیون یا د پولیو چې په افغانستان کې کوم ستونزې سره مخامخ دي، څونه پرمختګونه لري، په دې اړه تاسو هم کولای شئ چې خپل نظرونه را سره شریک کړئ. خو مخکې تر دې چې هغه دولر سو په اوسنۍ خبرونه کې به تاسو پیغامونه واورو.
تاسو له پیغامونو
محمد اکرم نن بوري د باندې څخه، یعنی د زابل ولایت شاسفار ولسوالۍ د بوري د باندې خبره کوم. خبره مې دا ده، موږ دلته ډېر خوشحال پراتی مکتب نه لرو، یعنی کلینیک نه لرو، مکتب نه لرو، واکسین نه لرو. زموږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته واکسین او مکتب او کلینیک درې سره اړتیا لري. راپراکي هر ژمی موږ دلته تیارو شی نه لرو، هر ژمی تیارو شی نه لرو. غوښتنه مې دا ده چې زموږ اړتیا لري. راپراکي د رادیو څخه مې دا غوښتنه ده چې زموږ خبره نه شریکي، موږ چارواکو ته خامخا ورسي. خامخا
زه جمعګایم د پکتیکا ولایت مرکز شرن نه خبرې کوم. د موږ پکتیکا ولایت کې د معلولینو د شهیدانو غټې ستونزې دي. د شهیدانو امیر صاحب د رئیس د خلکو ته په وخت باندې پیسې نه ورکوي. اته لا درې کاله څلور کاله دا خلک سچ پنځه کاله پیسې لا نه دي اخیستي. دی ما بس پکتیکا کې د بانکو په سطح باندې تجارانو په سطح باندې د غورو په باندې خپل تجارت کې. نو زه غواړم چې پکتیکا والیم په دې کې غټه توجه وکړي. مهرباني.
موٹر نہ پیسے اخلی دعا ذرا درئی ذرا دیا بکوی او دان دولت پورا ندی خلق دی مطلب نام دولت پیسے اخلی موٹر نہ مجھے آزادی ندا خواہش پیغام دولت شروع کو السلام علیکم.